السلام عليكم درنو اوردونکو، دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده، زه خلیل خان یم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ایران کې د ملکی کسانو د ممکنه نمونو نیونې غندلې او ویلي دي چې امریکا به همیش د ایران د ولس تر څنګ ولاړوي. ټرمپ وویل چې ایران دی په دې وروستیو ورځو کې په مظاهرو کې ګډون کوونکي زرګونو کسان وژلي او نورې زرګونه بیا نیولې دي. جمهور رئیس ټرمپ دا خبرې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړو دپاره په سپینې ماڼۍ کې جوړې شوې یوې ناستې ته د وینا پر مهال کړي دي. د امریکا به د دسمبر په میاشت کې د امنیت شورا د رئیس څوکۍ اخلي. بلې خوا، د ایران دپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي چې شاید ایراني ځواکونو په دغه هېواد کې څه باندې زر مظاهره کوونکي وژلي وي. د امریکا ځانګړي استازي ابراهیم هوکر وویل چې د ایران څخه د کایکو په راوتلو سره معلومیږي چې د ایران رژیم د مظاهرو له پیل راسي تر زر ډیر ایراني مظاهرچیان وژلي دي. نوموړي وویل چې د مظاهرو پر مهال زرګونه نور ایرانیان ژوبل سوي دي او لږ تر لږه 2000 نور نیول سوي دي. ایران لا نه دي ویلي چې په دغه مظاهرو کې د وژل شوو کسانو شمیر څو دی او نه یې تایید کړی دی، خو دا خبره یې کړې ده چې په وژل سوي ټول بلواګر وو. د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبې په ورځ وویل چې لږ تر لږه 200 وژل سوي کسان یې ثبت کړي دي، خو ایران بیا دغه رپورټونه رد کړي دي. ایران په دغه مظاهرو کې د دغه هېواد د حکومت ضد حکومتونو لاس لرل یادوي. په ایران کې خلکو وروسته له هغه وروسته مظاهرې پیل کړې چې د ایران حکومت د تیلو بیه لوړه کړه. د امریکا متحده ایالاتو د ولسي جرګې مشرې نانسي پلوسي اعلان کړی دی چې جمهور رئیس ټرمپ د جمهور رئیس د څوکۍ څخه غلطه استفاده کړې ده، او د پنجشنبې په ورځ د ډیموکرات ګوند مشرانو ته لارښوونه کړې ده چې د مؤاخذې قوانین په نظر کې نیولو د لارې د اقدامات وکړي. په یو لنډ بیان کې پلوسي په خپل دلیل کې ویلي چې د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند ډونالډ ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د کار کولو تګلاره پر مخ سمه نه ده وړي، او د امریکا د اساسي قانون د ساتلو دپاره د لوزنامې سرغړونه کړې ده. هغې وویل چې ټرمپ د اوکراین جمهور رئیس سره غوښتي ول چې د 2020 کال د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید او پخوانی جمهور رئیس مرستیال جو بایډن پر ضد تحقیقات وکړي، ځکه چې ټرمپ داسې فکر کوي چې دغه تحقیقات به د ده په بیا انتخابېدو کې مرسته وکړي. پلوسي ویلي دي چې حقایق نه سي رد کېدی. جمهور رئیس زموږ ملت د امنیت پروا کولو پرته د خپل شخصي او سیاسي ګټو دپاره د خپلو اختیاراتو څخه ناوړه استفاده کړې ده. پلوسي دغه راز د کانګرس غړي او د قضایي کمیټې مشر جرالډ نډلر او د ډیموکراټانو کمیټې او نورو غړو څخه وغوښتل چې د مؤاخذې مادې وضع کړي. د چهارشنبې رئیسې قضایي کمیټې خپلې اورېدنې پیل کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ بیا په ټویټر باندې سخت غبرګون ښودل دي او ویل چې د کیڼ لاس او بیکاره ډول ډیموکراټانو اوس وس اعلان کړی دي چې هغوی پرته له کومې وجې ما استهزا کول غواړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د استازو د مجلس د قضایه کمیټې مشر جیری نیدلر وایي چې جمهور رئیس ترامپ حاضر و چې د سیاسي او شخصي ګټو د لاسته راوړلو لپاره زموږ د امنیت او خپل دفتر پر قدرت مصالحه وکړي. اوس جیری نیدلر د دې تورونو په اړه تحقیقات پر مخ بیایي او له قانون پوهانو سره سلا مشورې کوي چې معلومه کړي چې آیا جمهور رئیس په خپلو اعمالو کې له قانون څخه سرغړونه کړې او کنه، او له کار څخه ګوښه کړی سي او کنه. د شمالي کورنینا د حقوقو د پونځي استاد مایکل ګراهات وایي هغه څه چې موږ بحثونه دلته پر کوو او کوم تورونه چې لګول سوي د دې سبب کېدای نسی چې هغه له قدرت څخه لیرې سي.
د ایران د خپل بلستیکي توغندیو پروګرام ودرولو په اړه د اروپا فشار رد کړی دی. په دې وروستیو کې اروپایي اتحادیې قدرت لرونکو هیوادونو د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په یو لیک کې په تهران تور لګول دي چې دغه هېواد د اټومي وسلو د وړو توغندیو پروګرام ته وده ورکړې ده، او ایران دا کار د امنیت شورا د تصویب سوي لایې خلاف دی. د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د برتانیې، جرمني او فرانسې سفیرانو د چهارشنبې په ورځ په یو لیک کې ویلي چې په تهران د توغندیو پروګرام د 2015 کال د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د سوي اټومي موافقې او د ملګرو ملتونو د لایې سره ورته والی نه لري. ایران بیا په خپل غبرګون کې په سختۍ دا خبر رد کړی ده چې د غیواد خپل بلستیکي تو او ویل دي چې د غیواد به خپل بلستیکي تو غونډې او جنجالي پروګرام جاری ساتي. د پاکستان پوز وایي چې د غوي سرتیرو په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په یو پټنځای چاپا وهلي او د دوړو ورخونو لخوا په دزو کې د وسلوالو د دوو وسلوالو ترڅنګ دوه سرتیري وژل شوی دي. په بیان کې راغلی دي چې د پنځه بیا پرز د غنښته د شمالي وزیرستان د بویا په ولسوالۍ کې شوی ده. د پاکستان پوز په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی، خو په دې وروستیو میاشتو کې وسلوالو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړي دي. دا او خبرونه
به د امریکا غږ آشنا رادیو څه واورېدل. قدرمن اوریدونکو دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. افغان حکومت د افغانستان سره د ناتو د ټولنې د مرستو د دوام په اړه د دې ټولنې د عمومي منشي د څرګندونو هرکلی کړی دی. همداراز د ناتو عمومي منشي د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو هم هرکلی کړی دی. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان جمهوریت ریاست وی چې افغان حکومت د سولې او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې د ناتو د ټولنې د عمومي منشي یانس ستولنبرګ د چهارشنبه د ورځې د سرګندونو کلک ملاتړ کوي. د جمهوریت ریاست مرسیال ویان د واخان میناپال امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې ناتو سرمنشي په دې باور دی چې د افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت د محوریت پرته پیل ته نشي رسیدلی.
همدارنګه موږ یو اوږدمهاله مشارکت له ناتو سره لرو چې د ناتو ځواکونه د افغانستان د امنیت او دفاعي ځواکونو روزنه، تجهیز او مشوره ده. نو په دې برخه کې د دوی اوږدمهاله تعهد د افغانستان د حکومت د ارکلی وړ دی.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولنبرګ په لندن کې د ناتو د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پای کې یو خبري کانفرنس په وینا کې په افغانستان کې سوله ییز ډول د روانې جګړې پر پای ته رسیدلو ټینګار وکړ.
I welcome the efforts to restart the peace talk.
زه د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره د هڅو هرکلی کوم. ناتو د سولې له خبرو هرکلی کوي ځکه چې موږ باور لرو چې افغانستان د خبرو لپاره یو سیاسي هواری تړتیا لري. امریکا د خپل ملاتړو او ملګرو سره د بهیر پوګدو کې سلام مشورې کړې دي.
د ناتو عمومي منشي ویل چې سفیر خلیزاد په بروسل کې د ټولنې غړو ته د خبرو د بیا پیلېدو په اړه معلومات ورکړي. همداشان یانس ټولنبرګ ویل چې ناتو د اوربند او هم د تاوتریخوالي د کمیدو د هڅو هم ملاتړ کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سره تیر ورځ پارک په خبرو کې د اوربند او افغانستان څخه بهر د طالب وسلوالو پټن زینه دغه مسلو په توګه یاد کړل چې باید د سولې د خبرو پر مهال په پام کې ونیول شي. د افغانستان د جمهوریت مرسیال وایي د واخان مینپال وایي چې جمهور رئیس غنی د اوربند مسله د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره افغانستان ته دغه سفر پر مهال هم یاده کړې وه.
د سولې پر پروسه باندې باسو سو چې د سولې پروسه د افغانستان د حکومت او د افغانانو په محوریت باید مخته ولاړ شي او په هغوی کې په شرایط داد شي طالبان به اوربند کړي. همدارنګه د مکالمه او ناسته کې د په افغانستان کې د ایمی ثبات لپاره په هغو مراکزو باندې چې هغه د افغانستان له خاورې بهر دی او هلته د تروریستانو ملاتړ کړي به پر هغوی باندې تمرکز وسي.
طالبانو تر اوسه د افغان حکومت اساسو سره مخامخ خبرو ته له حاضرېدلو ډډه کړې ده. د جمهوریت یو نومان رحمت الله نبیل وایي چې په افغانستان کی جنگ په ټاپه دریدلی حالت سره مخ شوې ده. خاغلی نبی چې د پنځمې ورځې په ماسپخینی کابل کې خبر اعلان سره خبرې کولې ویل چې روان جګړې د ګټل لپاره هیڅ هیله نشته دي.
هر سال به هزارها اولاد قربانی میشه
د دې هیواد په زورګونو بچان قربانی کیږي، خو د دې جګړې د ګټلو لپاره هیڅ هیله نه لرو. نه نړیواله ټولنه دا ویلی شي چې د دې جګړې ګټون کې دي، نه افغان حکومت، نه افغانان او نه هم طالبان دا ویلی شي چې د دې جګړې ګټون کې دي.
د افغانستان د جمهوریت دغه نومان ویل چې د سولې په برخه کې هم هر څه پټه پذیری دي. دي هغه ویل چې طالبان دا فکر کوي چې کابل به پته کی، نو دغه څه فکر دي لخپل مغزو وباسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د موجوده ستونزو د حل لپاره د راتلونکي اونۍ د یک شنبه په ورځ له ټولو انتخاباتي اړخونو سره علني غونډه جوړوي. له انتخاباتو څخه د څار بنسټونه د کمیسیون له دې اقدامه هرکلی کوي. د غونډې له ګډونوالو سره د مثبتو نتایجو د ترلاسه کېدو تمه لري. په دې باره کې ممتاز بهیر لکابله رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست انتخاباتو د پروسې په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو لپاره د یک شنبه په ورځ د دسمبر په اتمه لا ټولو انتخاباتي اړخونو سره د رسنیو په حضور کې غونډه کوي. دا دغه کمیسون یو ویاند علي افتخاري د پنځشنبه په ورځ امریکا غکته وویل په دې غونډه کې به یو ځل بیا د ټولو انتخاباتي مسایلو په اړه تخنیکی جزئیات د نړیوالو ناظرینو په حضور کې د کاندیدانو له استازو سیاسي ګوندونو او ناظرینو سره شریک کړي.
مخایم کوي تاریخ په تمام مردوم بګویم چې کمیسون هیڅ کار خلاف
واړو له دې لارې ټولو خلکو ته وایي چې کمیسون د قانون خلاف هیڅ کار نه دی کړی او وباین نکړي. نو کله چې موږ خپل کار د قانون او انتخاباتو اړوند طرز العملونو په مطابق تر سره کوو نو انتخاباتي شریکان د هم د دې پر ځای چې په یو شمیر محلونو او ولایتونو کې موږ ته د کار اجازه را نکړي او په يرغمل کې ونیسي او د یو قانوني بهیر مخنیوي وکړي، حسد وکړي چې راشي له پروسې سره همکار شي،
کوشش وکنن که بین پروسر همکار باشن.
لا انتخابات سخد سر بنسټونه دا روان کړکیج دل منځوړلو لپاره د انتخاباتو کمیسون دا اقدام یو مهم فرصت ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غکته وویل چې د کمیسون له دې اقدام هرکلی کوي، خو ټینګار یې وکړ چې د دغې غونډې جوړښت باید داسې وي چې د ټولو اړخونو د قناعت وړ مثبته نتیجه ترې واخیستل شي.
دا صرفاً په دې باندې چې کمیسون معلومات ورکړي او ګډونوال زیات وي، هر یو بیا خبرې وکړي، نو زه فکر نه کوم چې په دې کې بیا کوم نتیجې ته ورسیږي. او که فارماټ په دې ډول باندې چې اول موږ درځین ته وخت ورکړي چې خپل پوښتنې او د اعتراضي دلایلو موضوعات مطرح کړي، او بیا کمیسون دغه د رفع کولو لپاره خپل کوم دلایل چې لري او پرېکړې چې کړي دي او اسناد لري هغه مطرح کړي، او په درېیم قدم کې دغه بې طرفو او اوږ کسانو ته چې په دغه قضیه کې مستقیمه نفع نه لري هغو لپاره فرصت ورکړي چې د اقل پر نظر باندې کړي تر څو دغه قضیه په همدغه کې خلاص شي.
د افغانستان د انتخاباتو کمیسون په 28 ولایتونو کې د رایو تفتیش او بیا شمیرنه بشپړه کړې ده، او د دغو ولایتونو د رایو په تړاو ټول معلومات یې د کمیسون مرکزی سیستم ته پورته کړي دي. خو په 2 ولایتونو کې اعتراض کوونکو د انتخاباتو کمیسون د اقداماتو په غبرګون چې دوی یې سازمان شوی درغلی یادوي، د کمیسون ولایتي دفترونه تړلي او د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. که په دغو ولایتونو کې د کمیسون دفترونه همداسې تړلې پاتې شي، د انتخاباتو کمیسون یې په وړاندې څه کولی شي؟ د دغه کمیسون رئیس هوا عالم نورستانی وویل
با ملت افغانستان هر چی که داشتیم
مبرد هر سمو چه در لودل د افغانستان لملت سره شریک وو او خپل نتیجه اعلان وو، ډیر په تمه نه پاتې کیږو ځکه چې خلک دانه منی
ما امی انتظار نه وی پذیره.
خو بل خو د جمهوریت ریاست یو شمیر کاندیدان وای چې اوسنی انتخاباتي کمیسونونه هم پر دغه پروسې د خلکو د باور پر راجلبولو کې پاتې راغلي دي. دا دغه کاندیدانو له ډلې رحمت الله نبیل د پنځشنبه په ورځ یوې غونډې ته وویل
بحث تخنیکی
د انتخاباتو تخنیکی بحث د ما په فکر نور پای ته رسیدلی. موږ وینو چې دا بحث مطلق سیاسي شوی دی. د کمیسون په چارو کې زیاتې مداخله کیږي،
پر کمیسون صورت میگیره.
تیر ورځ هم د افغانستان د جمهوریت ریاست دریو کاندیدانو عبدالله ګلبدین حکمتیار او رحمت الله نبیل د انتخاباتو کمیسون د قانون له احکامو څخه په سرغړونې تورن کړ. دغو کاندیدانو چې د چهارشنبه په ورځ د بندو دروازو تر شا غونډه درلوده، د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د انتخاباتو کمیسون د غیر قانوني اقداماتو په وړاندې به ودرېږي. خو د انتخاباتو کمیسون دا تورونه ردوي او وایي چې دوی خپل ټول اقدامات د قانون او د انتخاباتو اړوند طرز العملونو په اساس ترسره کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د روان کال د سپتمبر په 28مه د جمهوری ریاست انتخابات وسوه. له دغو انتخاباتو وروسته په څه باندې 10 هیوادونو کې د جمهوری ریاست او پارلماني انتخابات سوي چې نتیجه یې په وخت اعلان او عملاً ګټونکو خپل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې تر اوسه د رایو شمیرلو بهیر ختم سوی نه دی. شکیب دوست په تیرو 2 میاشتو کې د افغانستان او نړۍ انتخاباتو ته کتنه کړې ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په سبا په اتریش کې پارلماني ټاکنې وشوې چې پایلې 100 ساعت وروسته اعلان او د پارلمان لپاره نوي وکیلان وټاکل شول. تر ټولو تازه ټاکنې د نوامبر په 14 نیټه په سریلانکا کې وشوې چې پتراس کې ګوتابیا راجاپاکسا نوې ولسمشر وټاکل شو.
دلته په دې ریپورت کې موږ په آسیا، اروپا، افریقا او امریکا کې د جمهوری ریاست د ځینو ټاکنو مثال راوړی دی چې خلکو د خپل رایو په ذریعه خپل برخلیک ټاکلی دی او د دولتونو کار دوام موندلی.
افغانستان د ټاکنو ورځ د سپتمبر 28 د ټاکنو پایله معلومه نه ده. سریلانکا د ټاکنو ورځ د نوامبر 14 د ټاکنو پایله د نوامبر 18 نوای ولسمشر ګوتابیا راجاپاکسا. رومانیا د ټاکنو ورځ د نوامبر 24 د ټاکنو پایله د نوامبر 24 نوای ولسمشر کلاوس ایوهانس. تونس د ټاکنو ورځ د اکتوبر 14 د ټاکنو پایله د اکتوبر 23 نوای ولسمشر قیس سعید. ارجنټاین د ټاکنو ورځ د اکتوبر 20 د ټاکنو پایله د اکتوبر 20 نوای ولسمشر البرټو فرناندس. لشکونو او امنیتي ګواښونو سره سره افغانانو د جمهوری ریاست په ټاکنو کې برخه واخیسته. همدارنګه د سولې اوږدو او بې برخلیکو مذاکراتو او د ټاکنو په اړه د کامل سیاسي اجماع نشتون د خلکو پر ګډون سیوری غوړولی و.
ګټنی کبیللی نور به چې دې دغه د پایټ کې کیږي
د انتخاباته کې جنجال ډېر دی نو موږ نه امید یو.
دا ټاکنې لټیرو ټول هغه سره توپیر درلود. حکومت د درملا کونوم له آلمانی کمپنۍ سره قرارداد وکړ چې د بایومیټریک سیستم له طریقې راي اچونه او درایو تصفیه وشي.
کله چې زمونږ د بیا شمیرنې ټول په ټول افغانستان کې تکمیل شي نو موږ چمتو یو چې ابتدایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو.
د څه کم 2 میلیون رایو د شمیرلو او بیا شمیرلو بهیر ختم شوی نه دی خو د خلکو زغم مخ په ختمېدو دی.
دنه نه خبر شه د انتخاباته نه وسوګي واده جوړیږي.
اوس پوښتنه پیدا کیږي چې آیا جنجال کمیسیون جوړ کړه کازینو نوماندانو؟
دلته خو کمیسیون کوم دنه نه بازي ستونزې سره کاغه یو لاس وای دو امکان لري چې دغه پروسه ګړندۍ شوی و مګر عمده تندلته کاندیدان مداخله کوي.
امال دې ټول انتظار او د بهیر سره سره آیا نوماندان د ټاکنو پایلې منی؟ آیا د افغانستان په سیاست کې د ګټلو او بایللو فرهنګ دود شوی دی؟
و اگر کمیسیون به اسرع وقت امین بروز تجدید نظر نکنه سر تصمیم خود معنای از این تصامیم بعدی است.
احد حق ندارد که بر روی آراء مختلط و غیر تصفیه شده نتایج غیر واقعی و تقلبی را اعلان کند.
غیر رسمی او لمرنه نتایج خواهی چه دولت ساز، دولت جوړون که تیم کامیاب ده.
په سر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې و چې په 2 ورځو کې به د ټاکنو پایلې اعلانوي خو نه یوازې دا ژمنه یې پوره نه کړه بلکې د لمړنیو پایلو اعلان یې وځنډاو. اوس حتی معلومه نه ده چې پایلې څه وخت اعلانیږي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ننګرهار په ملي امنیت کې هغه څلور نوي دایش وسلوال پرون رسنوی ته وښودل سول چې چارواکي وایي د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې حکومت ته تسلیم سوي دي. نور حال په رپورټ کې واوري.
دا ننګرهار ملي امنیت کې د دایش هغه څلور نوي وسلوال رسنوی ته وښودل شول چې چارواکي وایي د تیرې یوې اونۍ په اوږدو کې حکومت ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي دا دایش په دغو وسلوالو کې یوازې 14 افغانان، 2 ترکان او پاتې نور یې پاکستانیان دي. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په دې اړه وویل
دا یو 100 کسه دي چې دې کې 94 مصالح دي، نورې ښځې او ماشومان دي، زیاتې د پاکستانیان دي وکې، یو 2 کسه د ترکیې دي او 40 کسه افغانان دي په د مصالحو دغه وکې. نو په دې حساب کې موږ ټوله مجموعي ارقام راټول کو، تر اوسه پورې تقریبا 14500 کسه ښځې، ماشومان او رانجنه د نیول شوی تسلیم شوی دی.
والی وای تیرو دو میاشتو کې دا داش د ډلې تر څلور سوا جنگیالي لخپلو کورنیو سره یو ځای حکومت ته تسلیم شوی، او په تسلیم شویو کې تر یو زر یې د داعش وسلوالو ښځې او ماشومان دي. په نننیو تسلیم شویو کې ډیر یې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې د اورکزۍ اوسیدونکي دي، او ځینې نور یې په اردو ژبه غږیږي. دا ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هغه خبرې رد کړې چې ګنې د داعش په ختمولو کې وسلوالو طالبانو هم ونډه لرلې ده.
زه دغه دا خبره مطلق ردوم، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې څو میاشتې مخکې د وزیرو تنګي کې چې داعش هلته موجودیت درلوده او موږ هوایي حملې د عرس په نوې کړې، د طالبانو نه زاوو تر مرکې خیلو پورې ورسېدل، وډیسار او دا سیمې ټولې ونیولې. یعنې دې مقاومت هلته نه شو کولای. نو کله چې موږ د داعش باندې د وزیرو په تنګي کې، د پچیروګام په تنګي کې، په وخ سیمه کې هوایي حملې وشولې، او دلته د باندر او د مامن درې د بغدادې په دغه سیمو کې د اکملاتي لارې قطع شولې، نو هغې والته ضعیف شول، هغې د فرصت نه استفاده وکړه، هغې په دې جنګ کې نه دخیلو نه پکې برخه درلودله.
دوه ورځې وړاندې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې لیکلي وو چې د داعش ډلې په ماتولو کې افغان حکومت، ناټو ځواکونو او طالبانو په ګډه کار کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.89 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د ایران په ضد د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امریکا غږ خبریاله لیندا کاشدان په دې باب د بیت المقدس څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سره د ملاقات نه وروسته ویلي چې د ایران د حکومت په ضد د خلکو وروستۍ مظاهرې د ایران د رژیم د ړنګولو لپاره ممکن ښه چانس وي. هغه وایي د ایران تیری په زیاتېدو دي، مګر د ایران امپراتوري د زوال په حال کې ده. نو راځئ چې په زوال کې مرسته وکړو. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلی پمپیو ویلي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت غواړي چې هغه خلک دې ته واسي چې په ایران کې عادي ژوند غواړي. هغه وایي یوه مسله دا ده چې څنګه په منځني ختیځ کې په دې وخت کې ثبات ټینګ شي. هلته د ایران په ضد په بغداد او په بیروت کې د خلکو مظاهرې روانې دي، او په دې هم پوهیږو چې هلته په ایران کې په خپله سر روان دي. دا هغه خلک دي چې ازادي غواړي او د یو مناسب ژوند په لټه کې دي. د اسرائیلو د صدر اعظم او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ترمنځ دغه ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې هلته داسې رپورټونه خپاره شوي چې ایران په عراق کې د نږدې واټن بالیسټیک توغندي پټ کړي، او رپورټونه وایي چې هغه کولای شي چې اسرائیل ولي او په سعودي عربستان کې امریکایي هدفونه په نښه کړي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. درنو ورېدونکو، په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول ټولنه وایي چې امریکایان اوس د پخوا په پرتله په کم عمر کې مري، او د ژوند د دوام اندازه راټیټه سوې. د امریکا ژه خبریال کیرل پیرسن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
سپې انسانان ته دومره وفاداره وي چې ځینې ورته د کورنۍ او د غړي په حیث ګوري. سنډي شریګر هم د هغه کسانو نه یو ده. هغه وایي زه خپل ژوند د سپیو پرته نشم تصور کولای. سپی زما د ژوند لویه برخه ده. د سپیو د ساتونکو د یوې سروې مطابق په امریکا کې شاوخوا 90 میلیونه سپی ساتل کیږي. د واشنگټن پوهنتون د دغو نه لس زره د عمر د زیاتېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره ګمارلې دي. د دغه پوهنتون یو استاد ډینیل پرومسلو وایي
فالو ډاګز فور دیر انټایر لایوز، یانګ، اولد، بیګ، سمال، میلز، فیمیلز. All dogs all around the US.
زمون هدف دا دی چې سپی د ټول ژوند د پاره تاکي پړو، چې په کې کم عمره، د زیات عمر، ډنګر، غټ او نور هم هر ډول سپی شامل وي، چې موږ ځان په دې پوه کړو چې چاپیریال او بیولوژي د سپیو د عمر د زیاتېدو په برخه کې سرول لري. انسانان او سپی په یو ډول عمر کوي. دوی دواړه د عمر د زیاتېدو سره د یو ډول ناروغیو سره مخامخ کیږي. سپی هم د هغو انسانانو سره چې ورسره ژوند کوي د یو شان چاپیریال سره مخ وي. څېړونکي پلان لري چې د سپیو د ژوند د طریقې مختلف اړخونه چې په انسانانو هم اغیز کوي وڅېړي، د مثال په توګه خواړه، د فعالیت کچه او دا چې سپی چیرته ژوند کوي. میټ کیبرن چې د واشنگتن په پوهنتون کې څېړونکی دی وایي چې د تحقیق هدف یې دا دی چې د عمر سره تړلي ناروغیو د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي. په عادي توګه په طب کې موږ دا انتظار کوو چې څوک ناروغ شي او د هغې نه وروسته علاج وکړو. دلته مو هدف دا دی چې سپی او انسانان د اوږدې مودې لپاره صحتمند پاتې شي. څېړونکي وایي چې هغوی به د دغه څېړنې موندنې د ټولو ساینس پوهانو سره شریکې کړي او د عمر سره تړلې ناروغۍ یعنی د سرطان ځینې قسمونه او هیر به د تیر کیسه شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د خوست د عامی روغتیا ریاست مسؤلین له خلکو غوښتنه کوي چې په لویو لارو او کلي کې له ګمارل سوو صحي رضاکارانو سره د ماشومانو په واکسینولو کې مرسته وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د خوست مرکز د خلیسی سیمې اوسیدونکي عطا خان د ګوزن ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینولو هغه ټیمونه مؤثر بولي چې په دې وروستیو کې د عامی روغتیا ریاست له لورې ګمارل شوي. عطا خان آشنا راډیو ته وویل تر کومه چې دی پوهیږي خلکو هم د صحي رضاکارانو له دغو ټیمونو سره همکاري کړې. هغه وایي ګوزن ناعلاجه ناروغي ده او واکسین ماشومان له دې ناروغۍ ژغوري.
ای واکسینو ټیمو والا رسینو د ټولو سره موږ همکاریو، هر میشه خپل واکسین جاري ساتو ورکوي او څوک مخنیوای نه شي کړای نه څوک مخنیوای کی الحمدلله. د واکسینو په ګاټه په معلوماتو باندې ټول پوی شوی دی. آیا که څوک یې ور نه کی نو پاینده کې به د خپل بچی ارتلون کې زندگی تباه کی.
د خوست د عامی روغتیا ریاست مرستیال وایي د دغه ولایت په لویو لارو کې د هغو ماشومانو د واکسینولو په خاطر د صحي رضاکارانو 55 ټیمونه ګمارلي چې د وروستیو کمپاینونو پر مهال د ګوزن له واکسین نه محروم شوي دي. ډاکټر ګل محمد منګل وویل که څه هم خلک همکار دي خو د ټولو محرومو ماشومانو د واکسینولو لپاره اړینه بولي چې د ټولنې هر قشر په دغه بهیر کې له واکسیناتورانو سره همکاري نوره هم زیاته کړي.
د ټولو ډرایورانو نه، قومي مشرانو نه، علمای کرامو نه، د امنیتي ځواکونو نه هیله کوو چې په هغه ځایونو کې چې د موږ د واکسینو موبایل ټیمونه شتون لري د هغوی سره همکاري وکړي تر څو هغه ماشومان چې عمرونه یې د 50 کلونو کم وي هغوی ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړو تر څو د پولیو د دغه وحشي ویروس نه په امان کې پاتې شي.
د روغتیایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د نومبر میاشتې په فرعي کمپاین کې د خوست په ځینو ولسوالیو او سیمو کې د ناامنۍ له کبله څه باندې 30,000 ماشومان د پولیو له واکسین څخه بې برخې شوي وو. د ځازی میدان ولسوالۍ اوسیدونکي نصرت الله آشنا راډیو ته وویل له دې کبله چې د دغې ولسوالۍ زیاتره اوسیدونکي د ګوزن ناروغۍ پر خطر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي ماشومان په خپل وخت واکسینوي.
په خپله چې موږ ټیم ته د واکسین ولا څوک روشي نو هغه سره انشاءالله ښه روغ کما کوي خلک، ځکه ټول خلک په دې پوهېږي چې که دغه سره موږ کماک ونه کړو کېدای شي په اینده کې موږ دغه ماشومان چې دي د پلچ په ناروغۍ اخته شي انشاءالله څه مشکل نشته، ټول خلک خو سره همکار دي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزن وایروس پکې پاتې دی. د پولیو وایروس له کبله رامنځته کیدونکی فلج تداوی نه لري خو د مخنیوي یوازینۍ لاره یې د ناروغۍ ضد واکسین دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د دشترچی اوسیدونکو نقیب د قندوز خار کې کوڅه په کوڅه ګرځي او کوټ بندونه خرڅوي. هغه وایي چې پلار یې د کار لپاره خار ته رالیږلی. اوس نقیب د کار کول خپل مجبوریت ګڼي او وایي چې د ناروغ خويندو د تدوي په خاطر باید کار وکړي.
نقيب الله دوی مشل خوند دي یو می پلار دی یو می مور دی پلار می وای وای لار ته خوند دي مریضان کله جوړي کله مریضان شلي او یو څه پیسې دغه کو هغه باندې دوا وکړي چې جوړي شي چې سم سرمایه دار وای او غریبانان سره کومک کولای چې خپل تجارت یو کا پیسې پیسې کې اړ کړی وای. دلته ستړم تمام ورځ په بازار کې ګرځم کور می پیاچی.